رادیو آزادی.
رادیو آزادی
زمونږ غږ لازادي رادیو او ډیرو درنو دوستانو د محل د مازیګر څلور بجې دي روانه خبرونه ته مو بیا هم از صالح شخصي خلقي هرکلی کوم په دې هیله چې سلامونه مې وانه د دې وساته خبرونه په پیل کې به د خبرونو سربیره لومړنی رپورت واوري چې د پاکستان امنیتي مقامات وایي په لاهور کې نن یوې ځانوژونکي حمله کې تر 270 زیات کسان مړه شوي دي. په دې اړه د افغانستان له سیاسي چارو کارپو سره هم مرکه لرو. نور مطالب او د ورکوشو عزیزانو پروګرام د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. خو تر هر څه مخته به د خبري سرویس همکاران د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د کونړ ښار ته چیرمه په یوې سیمه کې نن غرمه یو توغندی لګیدلی چې یو کس یې وژلی او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت د لا ټینګولو لپاره د ملي اردو په چوکاټ کې یوه نوې فرقه جوړه کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د پاکستان په لاهور ښار کې یوې چاودنې شاوخوا یو نیم سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل: د کونړ ښار ته سیرمه په یوې سیمه کې نن غرمه یو توغندی لګیدلی، یو کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي دي. د کونړ د مرکزی روغتون چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې ټپیان ټول ماشومان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې توغندی د ښار شمال لور ته له یو غره وشتل شوی او د کرالې په نوم یوې سیمه کې لګیدلی. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت د لا ټینګولو لپاره د ملي اردو په چوکاټ کې یو نوې فرقه جوړه کړه. د ملي دفاع وزارت چارواکو د کابل د 111 نمبر فرقې د پرانستلو په مهال وویل دغه فرقه به د افغانستان د ملي پولیسو، ملي اردو او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د کابل ولایت او ښار د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي. په کابل کې اوس مهال وخت په وخت چاودنې او ځانوژونکي حملې کیږي چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي دي. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمن نښته شوې. د مقر د امنی قومندان برکت الله وایي چې په دغه نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې وسلوالو په نښته کې 15 افغان او بهرني عسکر وژلي دي. چارواکي د دوی ادعا نه مني. بلخوا کندهار چارواکو هم د طالبانو هغه ادعا رد کړې ده چې ویلي وو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوې چاودنې کې 15 بهرني عسکر وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت امیر عبدالله خان وایي پولیسو په پنجوایي ولسوالۍ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد چې د یو پل لاندې ځای پر ځای شوي وو کشف او خنثی کړي دي. نړیوال بانک د افغانستان د ګمرکونو او ترانزیت سیستم د پیاوړي کولو لپاره 6.1 میلیون ډالر بلا عوض مرسته اعلان کړه. د نړیوال بانک لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلی دي دغه مرسته د ګمرکونو د نوي کولو او د سوداګرۍ د اسانتیاو په نوم د یوې پروژې له مخې کیږي چې هدف یې په افغانستان کې د ګمرکي او ترانزیت سیستم د ښه کولو لپاره د افغان دولت د هلو ځلو ملاتړ دی. او د منجان خوستی د صرفي شرکت د راپور لمخې نن افغاني لجن نور اثرو سره په کابل کې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني، یو روپۍ یورو 90 افغاني او 50 پله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغاني او 50 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومانه 50 افغاني او 80 پله، او زر پاکستاني کلدارې 620 افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به حسيبه شهید وړاندې کړي.
پولیس وایي د پاکستان په لاهور ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او له 300 زیات ټپیان کړي دي. دغه زورورې چاودنې د پولیسو یو مرکز او نورې دولتي ودانۍ ورانې کړي دي. د پولیسو چارواکي وایي یو موټر بم حمله کوونکي چې هڅه یې کوله د پولیسو مرکزی قرارګاه ته ننوځي خپل ځان والوزو. له چاودنې وروسته سمدستي د ډزو غږ اورېدل شوی، خو دا لا نه ده معلومه چې چا ډزې کړي. د دې پیښې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په شمال لویدیځ کې د دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. اخوا د پاکستان حکومت د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز په مشر نواز شریف باندې هغه بندیز چې دولتي څوکۍ وته د هغه د کاندیدی مخنیوي کاوه لدی کړ. لدی سره نواز شریف کولای شي چې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نظر پوښتنی سرګندوي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم په ولس کې ډیرو منل شویو سیاسي سیرو څخه دی. د فبروري په پنځه ویشتمه د پاکستان ستر محکمې په نواز شریف او د هغه په ورور شهباز شریف په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو او یا په کوم دولتي مقام کې د کار کولو بندیز ولګاوه او د ستر محکمې د اقدام په پراخه کچه له ولسي مخالفت سره مخامخ شو. شمالی کوریا وایي د کوریا په شبه جزیره کې د 1950 او 1953 میلادي کلونو اوربند نور نه رعایتوي. د شمالی کوریا پوځ په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړ که چیرته د دوی کښتۍ د نړیوالو ځواکونو له لورې د تلاشۍ لپاره ودرول شي او هڅه وشي چې د توغندیو او عامه وژنې د وسلو د صادراتو مخه ونیول شي، نو سخت نظامي ځواب به ورکړي. جنوبي کوریا د امریکا په مشرۍ د وسلو د نه پراختیا تړون د سې شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته تر دې لاسلیک چې شمالی کوریا یو اتومي تجربه وکړه او په نړیواله سطحې اعتراضات راوپارول. شمالی کوریا په خو ویلي و چې د جنوبی کوریا له لورې د وسلو د نه پراختیا پروګرام د جنگ د اعلان مفهوم لري. شمالی کوریا د لنډ واټن 15 توغندي په تیرو دوه ورځو کې وازمویل چې له دې سره هم اندېښنې زیاتې شوې. د سره صلیب نړیوالو کمیټې نن وویل د نړۍ په کچه د بشري ستونزو د زیاتېدو له امله د دوی د 2008 میلادي کال مصارف یو ریکارد حد ته رسیدلي. د کمیټې په خپل کلني راپور کې ویلي دوی په 2008 میلادي کال کې شاوخوا $1 میلیارد لګولی دي. په دې لګښت کې له عراق او افغانستان مخکې سومالیا او سودان لومړیتوب درلود. سریلانکا او فلسطین کې هم د دوی له لورې مصارف شوي دي. سره صلیب د 2008 میلادي کال دو برابر شاوخوا یو سلو یویشت زره تنه خوراکي مواد هم پر 2.9 میلیونه خلکو ویشلی دي. په دغو کسانو کې اکثر کورنۍ بېځایه شوي خلک وو. له ازادي راډیو نه د نړۍ د دې سات خبرونه اوري. قرغزستان د ازبک چارواکو هغه تورونه رد کړ چې وایي په ازبکستان کې د سې شنبې وسلواله نښته او به میزان وژونکي حمله په قرغزستان کې تنظیم شوې وه. په چاودنې کې دوه کسان وژل شوي. ازبک څارنوالانو د خان آباد په سرحدي ښار کې د پولیسو پر امنیتي پوستې د برید او پنډیجان ښارګوټي کې د ځان وژونکي حملې پړه د غلو پر دوو دریو باندونو اچولې چې له سرحده د دوی لور ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د میانمار له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مخالف لوري مشره آنګ سان سو چی عاجله او بیل قید شرطه خوشی کړي. دریش پیته کلنې سان سو چی چې د سولې لپاره د هلو زرو په خاطر یې د نوبل د سولې جایزه ګټلې له تیرو شپږو کلونو په خپل کور کې نظر بنده ده. سان سو چی یو ناپیژندل شوي امریکایي ته خپل کور کې د ور پرېښودلو په خاطر محاکمې ته ودرل شوه. پر دې په خپل سر د نظربندۍ د ماتولو تور دی. دا مسله د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو سازمانونو غندلې ده. د خبرونو پای.
تاسو ته ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمنو دوستانو، په راتلونکي یو سات کې چې د خپل تخنیکی همکار علي محمود په همکاري وړاندې کوم د مطالبه وړاندې کیږي. پاکستانی امنیتی مقامات وی په لاهور کې نن یوې ځانوژونکې حمله کې تر 2 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی دا په پاکستان کې د مخالفو ډلو د حملو پیل ګڼي.
زه په دې باور یم چې دغه عمل هغه سوی نن په لاهور کې دا حمله سوی شاید ژر تر ژره د پښتنو او ام کیو ام یا مهاجر قومي مومند په کراچي کې جنګونه هغه شي وروسته د پنجابیانو پښتنو په منځ کې د بلوچانو د پنجابیانو په منځ کې جنګ راسته دا آغاز مرحله شروع سوی ده.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د ولسمشرۍ هر کاندیدا د انتخاباتي مبارزې په محل شل تنه روزل شوي پولیس ته ساتونکو په توګه وګماري. د کونړ د شیګل ولسوالۍ نجونې له دولت څخه غواړي
دا غوښتنه کوم چې موږ ته پکې راوي، میزونه راوي، چوکۍ راوي، بمبه جوړه
کړي. د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ د زده کوونکو غږ و چې د سخت ګرمۍ له امله د پوهنې چارو له مقاماتو څخه د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کوي. خو د کونړ د شیګل ولسوالۍ نجونې بیا وایي
نه هم صنف نه فارغه شوي، اوس نور صنفونه نشته دی چې موږ سبق وي او په کور کې ناست یستو له لیسه جوړه شي چې موږ سبق وایو.
او د امریکا ولسمشر یوه هسپانوي تبره امریکایي د دغه هېواد د سترې محکمې کرسۍ ته نومولې ده. په دې خپرونه کې د ورخوشو وزنو پروګرام هم در اورو له موږ سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار لو بجو پیلېږي د ماخام ترو بجو دوام کوي. روانه خبرونه په دې مطلب پیلو د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې نن سهار یو وزن وژونکي حمله وشوه چې له 201 څخه زیات کسان مړه او یا ټپین کړي دي. د وزن وژونکي حمله په داسې حال کې وشوه چې د پاکستان پوځ په سوات او وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي او کارپوهان هم وایي چې دغه ډول حملې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په عکس العمل کې رامنځته کیږي. د دې پیښې بشپړ حال به له پاکستان زموږ د خبریال په رپورټ کې واورئ.
یو ځانمرګي برید کوونکي د چهارشنبه په ورځ د غرمې نه مخکې د لاهور ښار د پولیسو د کومک رسونې مرکز په نښه کړ چې په دې حمله کې درویش کسان ووژل شول او 250 نه زیات ژوبل شول. د لاهور د نن ورځې ځانوژونکي حمله د پاکستان د خونړیو ځانمرګو حملو څخه ګڼل کیږي چې په ترڅ کې د پولیسو د مامورینو ترڅنګ ولسي خلک هم په نښه شوي دي. د پنجاب ایالت د عدلي وزیر رانا ثناءالله وایي دا د بم چاودنه نه بلکې ځانوژونکي حمله وه.
خودکش حمله تھا اور
دا وزن مرگی حملہ و برید کون کے پیو سپن موٹر کے سپورو او 100 کلوگرام نہ زیاد چودی دن کے مواد ہم پ موٹر کے زے پر زے کڑیو. اول داغ دو ملگرو پ پولیس و ڈزے اوکھڑے او بیا دریم تن خپل موٹر دا پولیس دا وطن سر و جنگاو. آئینی شاہدان وائی چودن دمرا زورا ورا وا چ دا پولیس دا کومک رسونی دفتر رانا سکور کڑ شو خو نور ودان ہم زیان منی کڑی او سلویخت ارادی موٹر نہ ہمو سیزل. ټپیان د پیښې ځای ته نږدې ګنګارام او میو روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. ډاکټران وایي د 500 کسانو صحي وضع د اندېښنې وړ ښکاري. د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې ډلې د لاهور د ځانمرګي حملې مسؤلیت قبول کړی نه و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي کېدای شي د دې برید تر شا به د بیت الله مسعود کسان لاس ولري. تاسو ته به معلومه وي چې سموده مخکې بیت الله مسعود موږ ته اختارونه راکړي وو چې که موږ په سوات او قبایلي سیمو کې عملیات بند نه کړل نو هغوی به زموږ ښاري سیمې په نښه کړي. موږ د پنجاب ایالتي حکومت د دې هر څه نه خبر کړو. په لاهور ښار کې په 1300 میاشتو کې دا ډول دوه نورې حملې هم ترسره شوې دي چې یوه یې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې او دوهمه یې په مناوه ښارګوټي کې د کومانډو ځواکونو په مرکز باندې ترسره شوې وه. دواړو حملو ځاني تلفات درلودل.
په لاهور کې مو د یوې ځان وژونکې حملې په اړه واورېدل. د همدې موضوع په اړه زما همکار حمید پژمان د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي احمد سعیدی سره مرکه کړې چې د پاکستان په اړه تل د ازادي راډیو سره بحثونه کوي او خپل نظریات له موږ سره شریکوي. له احمد سعیدی سره به مرکه وکړو.
محترم سعیدی صاحب، د پاکستان مخالفین په لاهور کې په امنیتي پوسټه باندې عملی کړی دي. تر اوسه هیڅ یو مخالف ډلې د دې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې د دې عملی تر شا کوم ډلې ولاړ دی؟
هغه وخت چې په سریلانکا کرکټ ټیم باندې حمله وشو وروسته په لاهور کې دا یو سخت حمله ده. معمولا په پاکستان هغه هم زیات ملکی تلفات به ولوي. طالبان هغه نه منکر کیږي، د دې لپاره منکر کیږي تاثیر منفي ده. خلک پکې آزرده کیږي. معمولا هغه تلفات چې زیات دي هغه وایي چې موږ نه دي کړی.
سیدی صاحب، دا سه شاید دی چې امنیتی مقامات په نظر لري چې په جنوبی وزیرستان کې پوځي عملیات آغاز کړي او تر اوسه 700 کسان راټول کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا 700 کسان او په جنوبی وزیرستان کې کولی شي چې عملیات په پوره او موافقانه ډول سرته ورسوي؟
دا ماته توګه ښکاري. د دې لپاره چې رحمان ملک د کورنۍ چارو وزیر وایي چې 1000 خارجی مسلح افراد په وزیرستان کې موجود ده، یعنی 1000 چې موجود ده 900 کولای شي. دا یو ټوکی خبره ده. یعنی وروسته چې مخالفین دومره توان لري چې په لاهور د اسای په دفتر د پولیس په دفتر داسې انتحار او انفجار به وکړي، هغه 900 نفر څه کولای شي؟ دا یو ټوکی ده فقط. نه پوهېږم چې څه د مفهوم دپاره دا خبره کړې. رحمان ملک
سیدی صاحب، د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر بیت الله مسعود تهدید کړی دی که چیرته پاکستان غواړي چې په جنوبی وزیرستان کې پوځي عملیات آغاز کړي، دی هم کوشش کوي چې د جنگ لمنه گسترش وهي او تا اسلام آباد ته پنجاب ته راورسوي. تاسو څه فکر کوي چې پرونی کوم 14 عملیات او کوم انتحاری حمله چې په لاهور کې ترسره شو، آیا د طالبانو یو اقدام نه دی؟
زه په دې باور یم چې دغه عمل هغه سوی نن په لاهور کې دا حمله سوی شاید زر تر زر د پښتنو او امکیوم یا مهاجر قومي مومند په کراچي کې به جنګونه هغه شي. وروسته د پنجابیانو پښتنو په منځ کې، د بلوچانو د پنجابیانو په منځ کې جنګ هغه شي. دا آغاز مرحله شروع سوی د بیت الله مسعود تهدید درسته. د دې لپاره چې تکوتوکې به وزیرستان کې سته، د دې لپاره چې ځان وښایي چې موږ دا توان لرو اوس آغاز کړی.
تاسی په لاهور کې د نن سهار ځان وژونکي حمله او د پاکستان د روانو ناامنو حالاتو په اړه د سی سی چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه واوریده.
د کونړ د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر من دوستانو له تخنیکی تیروتنې څخه معذرت غواړو. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدئ. مازیګر 4:15 دی. کونړ په ولایت کې د یو شمیر توغندیو د لګیدو له امله ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ازادي راډیو خبریالې په اړه رپورټ اوروي.
د کونړ د والی ویان محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته ناپیژاندو وسلوالو کسانو د اسدآباد پر لور د هوا نیوتو غونډۍ راوتوغوله چې په کرواندو کې ولګېده او په ترس کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د اسدآباد مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله فزدي وویل کله چې په کیراله کې توغونډۍ ولګېده نو دوی سمدستي امبولانسونو ته امر وکړ چې د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي او ټپیان روغتون ته انتقال کړي.
اته زخمیان راغلی او یو جسد راغلی. کله چې موږ دغه اته زخمیان جملې نه 15 ولېګل چې داغي عملیاتي پروسه سره تورسیږي داغي جملې نه هم یو ماشوم په شهادت ورسېد. نو اوس موږ سره 1 نفر زخمیان او 2 نفر مړي دي. حادثه
په پیښه کې ټپي شوی محمد او د هغه مشر ورور د توغندې د لګیدو په باب وایي.
غلطه ترې شو کول ته ولګېد اوان را لښته ولګي سر مې زخمي دي.
تو زخمیانو جملې نه هم یو نفر په شهادت باندې ورسېد او نور زمون سره داخلي بستر دي. ان شاء الله وزر دوی بدنه ده. د اسدآباد روغتون ټول پرسونل دوی په خدمت کې ګمارل شوی دی او عمل کار کوي. نو ډیره بده پیښه او موږ ان شاء الله دا کم کسان چې بستر دي دوی وزر موږ خارځې وکړو.
تر اوسه د نوموړي برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې د وسلوالو کسانو په راکټي برید کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دې ته ورته پیښې رامنځته شوي او په لسګونو ولسی وګړي یې یا وژلي او یا هم ټپیان کړي دي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې په کونړ کې څو توغندې لګېدلې او ولسی خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. همدا اوس زموږ خبریال د ټلیفون په لیکه ده. لکه څنګه چې وړاندې مو له ده څخه واورېدل، بیا هم په کونړ کې څو نور توغندې لګېدلې. د دغو نویو پیښو په اړه به د معلومات راکړي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ که تاسو ووایئ. مهرباني.
نن سهار نه تر اوسه پورې د امنی قومندان مل پاسوال عبدالجلال جلال وایي چې د کونړ په مرکز باندې اته توغندۍ راتوغول شوې دي چې یوه یې د کیرالې په کلي کې لګېدلې ده. هغلته 2 کسان زخمیان دي. د یو ماشوم په ګډون باندې 2 کسان مړه شوي دي. همدا شېبه یو شېبه وړاندې د محکمې په منځ کې یوه توغندۍ ولګېدله، هغې کې 2 کسان زخمیان شوي دي. د دې نه لږ وروسته د کیرالې پل سره یوه مرمۍ ولګېدله چې هغه هم هغې کې 3 کسانو پورې کسان زخمیان دي. شفخانې ته دغه کسان وړل شوي دي. اوس هم په ښار کې د امبولانسونو اوازونه اورېدل کېږي. خلکو بازار تړلی دی او ټول په ویله کې ناست دي. څوک خپلو کورونو ته لاړل او دوکانونو کې ناست دي. څه به پېښېږي؟
مقامات
ډېرې مودې څخه
بله او مقامات سوي چې دا توغندي د کومې خوا لګول کیږي، څوک به په دې کلاس ولري، په دې اړه مقامات سوي لیدي.
همدا شي په امنی قومندان سره ناستو ما خبرات ویل چې دا توغندي د اسدآباد شمال لور ته یو غرمي سیمه ده چې د کارغانو باندې نومیږي. او چې زیاده د هغې سفارت په ول کیږي او وایي چې د دولت مخالفین دغه کار کوي.
ساس خدیره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو، زمون خبریالو چې د کونړ په مرکز اسدآباد باندې د څو توغندیو د لګیدلو په اړه معلومات راکول. په کورنیو موضوعاتو ریپورټونه اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ هر کاندید ته به 40 تنه روزل شوي پولیس د ساتونکو په توګه ورکړي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې امنیت وساتي. دغه وزارت وایي د دغو ساتونکو معاش او نور لګښتونه د وزارت لخوا ورکول کیږي. بلورته د کورنیو چارو وزارت وایي له نورو افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو سره یو پلان طرحه کړی چې درای ورکولو په مرکزونو 4 امنیتي کمربندونه راتاو کړي څو خلک په ډاډمنه توګه په انتخاباتو کې ګډون وکولی شي. نور هلز خبریال له کابل راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د روان المریز کال د جوزا له 22مې وروسته چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو وروستۍ لست اعلانېږي او کاندیدان په هیواد کې خپله انتخاباتي سیالي پیلوي، د کورنۍ چارو وزارت هر کاندید ته شل تنه روزل سوي پولیس د ساتونکو په توګه ورکوي چې د دغو مبارزو په وخت کې د کاندیدانو امن ټینګ کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي زمری بشری چې د چهارشنبې په ورځ د دې نوي پلان په اړه په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د دغو پولیسو ټول لګښتونه، امکانات او معاشونه به د کورنۍ چارو وزارت لخوا برابرېږي.
د جمهوری ریاست هر کاندید ته چې وروستۍ لست د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي 40 تنه پولیس ورکول کیږي چې ځانګړي محافظتي تعلیمات یې لیدلي وي. دوی به په مرکز او ولایتونو کې ورسره د ساتونکو په توګه وظیفه اجرا کوي.
زمری بشری دغه راز زیاته کړه چې د انتخاباتو په وخت کې به د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د رای ورکولو پر هر مرکز 4 امنیتي کمربندونه راتاوسي چې د پولیسو تر څنګ به نور افغان او نړیوال ځواکونه هم پکې ګډون لري.
در کمربند اول پولیس ملی افغانستان،
په لومړی کمربند کې به پولیس او ملی امنیت، دویم کمربند کې ملی اردو، دریم کې ایساف او ملی اردو، او څلورم کمربند کې به د ایساف کشفی او هوایی ځواکونه موجود وي چې دا ډېر ښه پلان دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایند زمری بشری وویل د انتخاباتو تر ورځو پورې افغان پولیس، ملی اردو، ملی امنیت او نړیوال ځواکونه کوشش کوي په خپلو کې همغږي پیاوړي کړي چې هم به د کاندیدانو فردي امنیت تضمینوي، هم به د رای ورکونکو. بشری وویل شایي یوازې د جنوبي ولایتونو په لسو ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه سي. د نوموړي په وینا د هغه ولسوالۍ دي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمغه غلا ازادي رادیو او ری څلور بچو پوره 22 دقیقې د قدرمن دوستانو روانه خبرونه تر پای ووريد. روانه خبرونه په دوه منیمه کې دور کو شو عزیزانو پروگرام درته در اورو په د هیله چې ستاسو کوم ورک عزیز په همدې پروگرام کې همدانن پیدا شي. خو لمړی ریپورتونه راخلو. د سه شنبه په ورځ د خوست خار په شمالي څنډه کې د تلفیز وکونو د عملیاتو په محل یو صرف په شخصي موټر کې تر دزو لاندې راغی او ووجل شو. د تلفیز وکونو د مطبوعاتي دفتر وایند وی زوکونو ورته د موټر د درولو اختر ورکړ، خو هغه خپل موټر ونه درول. له همدې مله په دغه صرف ډزې وشوې او نن ټولو صرفانو دغه پیښه وغندله. د احتجاج په توګه یې خپل دوکانونه په خوست کې وتړل او د کار د نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړ. اعتصاب کوونکو ویل تر هغه چې د خوست په ښار کې د تلفیز وکونو لخوا دا ډول خودسر عملیات ونه درول شي، دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ خبریال نور تفصیل اوروي.
اعتصاب کوونکو چې د ښار د صرفانو په مارکیټ کې سره راټول شوي وو او شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، له محلي چارواکو غوښتنه کوله چې د وژل شوي صرف عاملین دې پیدا او ونیسي، او دغه راز دې د ښار دننه د ائتلافي ځواکونو د دا ډول خودسره عملیاتو مخنیوی وکړي. د ډاکټر نورکلام په نوم یو شتمن صرف تېره ورځ د خوست ښار په شمالي څنډه کې هغه مهال د ائتلافي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو چې د محلي چارواکو په وینا خپل موټر یې د نوموړو ځواکونو د اخترې ډزو سره سره ونه دراوه. اعتصاب کوونکو خبرداری تر هغه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي، د کار د نه کولو اعتصاب ته به دوام ورکړي او د خپلو دوکانونو دروازې به هم تر نامعلومه مودې پورې تړلې وساتي. په دلړ کې دوه تنو صرافانو د نورو په استازیتوب داسې وویل.
نصر مندوزای نن چې مارکیټ بند دی، پرین امریکایي نه میږي سروپ وشترای دی، دغه مکتب ته لوړ شوی ماشومونه رړل وشترای دی، وطن یې میږ دی، حکومت دی چې دی حکومت باید د تدابیر ونسي، میږ سروپونه ونده پر مړنه شي، امریکایان باید ښار ته رونوځي، په ښار کې ولې ګرځي عملیار کې لوړ شي خاطه دروځي نه.
خبیب زدران نور کلام جی صاحب چې موږ سره په خپل یار سام روانو، غیر حقای وښ نه شهید کو کول تر روانو خپل بچیان راوړل امریکایون، غیر حقای د زینا په وکړه دی وښت د څو پر چې مثال می غوښتن منل شبی نه وی دا د کینې به باندې مثال ډالر بدلون نه دلم به مثال باندې مثال دا بالکل به د تړلې وسته پر می غوښتن ونه منل شي. ولی نه د منی کومندان نه مثال د می خبره دو د می خټل په اتفاق د خبره کی
د خوش د ولی وان کوچینا سری هم د نمولې سره پر وژنې خوشینی او خو دا او زمنن یې داسی ویل.
دا کاتب چې پر وژنې سره د مختاره د پرشه په دې باندې هم خپګان سره کوم خو بیا هم ټول هیوادونو نه مستره هیله لاره
د دې د کس نه کار وخت. دا خوش د سوداګرو او دکاندارانو د ته اتحادیې د مشر کې رحمت خان خپلواک په وینا دا لومړی ځل نه دی چې د خوست ښار د صرفانو د اتحادیې یو مشر د ائتلافي ځواکونو په ډزو کې وژل کیږي، بلکې له دې څخه پخوا هم د خوست ښار په لویدیځه برخه کې دوه شتمن صرفان چې زوی او پلار وو د ناپېژندو وسوالو کسانو لخوا لومړی وتښتول شول او وروسته یې مړي په داسې حال کې چې په ګولیو ویشتل شوي وو د ملي اردو ځواکونو د اندخ سیمې ته نږدې په یوه خوړه کې وموندل شول. خپلواک وویل که چېرې محلي چارواکي د دې وروستۍ پېښې په اړه جدي پلټنې ونه کړي نو د خوست د صرفانو مارکیټ به همداسې تړلی پاتې شي.
تاسې د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اوریدای شئ. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت د ښوونځي زده کوونکي له ګرمې هوا شکایت کوي او وایي د برېښنا لپاره دوی ته جنریټرونه ورکړل شي. همداراز خپلو کورونو ته د رسولو لپاره دوی ورته د ملي بس اسانتیاوې برابرې شي او په عین حال کې د کتاب او قرطاسي له کموالي سره ټکوي. د زده کوونکو دغو ستونزو ته په پام سره د ازادي راډیو خبریال د هلمند پوهنې چارو له مسؤلینو سره غږېدل او یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
د ګرمسیر بازار ته په ورڅیر مکلي کې د یو ښکلي ښوونځي په ټولګیو کې په لسګونو زده کوونکي په داسې حال کې زده کړه کوي چې لڅټ او غاړې نه پرله پسې د خولو څاڅکي بهیږي. دوی یوازې ښوونکي ته ګوري او د هر ډول غلمغان نه ځان ساتي. د دې زده کوونکو سره چې کله خبرې کوي له ورایه سړی پوهیږي چې د زده کړې سره د ځانګړي مینې په خاطر ښوونځي ته راځي. ډیری د دوی کتابونه نه لري او تر ډیره هڅه کوي چې د کوم بل زده کوونکي سره شریک شي او د کتاب توري وویني. د هزار جفت د ښوونځي زده کوونکي نه یوازې د کتاب او کتابچې غوښتنه کوي، بلکې په ډیر امید وایي چې له ګرمۍ نه درس نسي لوستلای. موږ ته دې د پنکو لپاره جنراتور راکړي. تنکی احسان الله وای د ښوونې او روزنې له رئیس نه غواړي چې کتابونه او کتابچې ورکړي.
اړتیا کتابو او کتابچو کلمونو کتابو ته دغه ته اړتیا لرو. بس دې او دا شاند مون پنکا غواړو. موږ ګرمۍ کې په سیمپان کې څه څه غواړو چې موږ څومره څه غواړو تاسو ما
د ګرمسیر په دې ښوونځي کې ټول په خاورو ککړ او په دوړو لړزې زده کوونکي هر ورځ ته زده کړې لپاره راځي. دوی وایي په سیمه کې زیات وخت ښوونځی نه و. د دوی د زده کړې ساته خوراک شته ده چې په راپورته کولو کې د ښوونې او روزنې د لوړ پوړو چارواکو مرسته غواړي. په هزار جب کې د دریم ټولګي ټول زده کوونکي په یوه آواز د دولت نه د وړیا کورسونو غوښتنه کوي. وایي د دې کورسونو په واسطه به وتوانېږي چې په راتلونکي درې میاشتې رخصتۍ کې خپل د زده کړې ساته پیاوړې کړي.
دروستی به وخت دا وایم چې کورس راته جوړ شي، یا د سهار یا د ماپښین د خوښې مور دلته درس پشکې وایو او زه ورځو ښه په خوشحالۍ روان یا ور روان دلته درس وایو. زه کو بیا تر زه پورې ځان ورسم. دا درې میاشتې موږ خپل درس وای بې کاره ونه ګرځو. چیرې وځه درس چې موږ ویلې دي دا درې میاشتې به چې موږ راشو لکه اول ورځ چې بیرته مو یریږه هغه درس. زه دا غوښتنه کوم چې موږ ته پکې راوي، میزونه راوي، چوکۍ راوي، بمبه جوړه کړي.
د هلمند ښوونې او روزنې رئیس شراغا ساپۍ په یاد شوي ښوونځي کې د کتاب او کتابچې کمبود مني وایي په دې اړه چټک کار کوي چې زده کوونکو ته کتاب او کتابچه ورسوي. هغه د هزار جفت زده کوونکو ته د رخصتۍ پر مهال د وړیا کورسونو د پرانیستنې ژمنه هم ورکړه. د زده کوونکو نه اکثریت له لرې سیمو نه ښوونځي ته راځي. له همدې امله ډیری د دوی وایي چې دولت یې ورته ملي بس ورکړي چې په لاره کې د زیاتو ستونزو نه را خلاص شي. د ګرمسیر ولسوالۍ د ښوونې او روزنې مدیر وایي د زده کوونکو غوښتنې په ځای دي. که چیرې امکان ولري مرکزي دولت یې ورته د ملي بس بندوبست وکړي. د ګرمسیر د هزار جف د سیمې دغه ښوونځی وروسته ترغه بیرته د زده کوونکو پر مخ ور خلاص شو چې د ولسوالۍ په مرکز کې دولتي حاکمیت له سره ټینګ شو. په یاد سوي ښوونځي کې تر ډیره وخت زده کوونکو تر خیمې لاندې زده کړه کوله، خو خیمې وروسته تر هغه په ودانۍ بدلې شوې چې د ولایتي بیا رغونې د ټیم له لورې ورته همدا ښوونځی ورغول شو. د ګرمسیر د ښوونې او روزنې مدیر وایي اوس مهال په دې ښوونځي کې 350 تنه نارینه زده کوونکي زده کړه کوي.
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ د هزار جفت ښوونځي د زده کوونکو د شکایتونو په اړه مو تفصیلي رپورټ واورید. کونړ د شکل ولسوالۍ د ښځینه زده کوونکو له شکایتو به هم خبر شي، خو همدا شی به څلور بجې دېرش دقیقې لومړی به له حسیبې شهید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي وورو.
کونړ ښار ته څیرمه په یوې سیمې کې نن توغندي لګېدلې چې یو کس پکې وژل شوی او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت لا ټینګولو لپاره یې د ملي اردو په چوکاټ کې یو نوې فرقه جوړه کړې ده. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته شوې چې دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. شمالي کوریا وایي د کوریا په شبه جزیره کې د 1950 او 350 میلادي کلونو اوربند نور نه رایتوي. پولیس وایي د پاکستان لاهور ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه دیرش کسان وژلي او له 300 زیات ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د ایلا په نوم د طوفان له امله چې په دې وروستیو کې د هند ختیځ او بنګلادیش ځپلې د مړو شمیر 1950 ته رسیدلی دی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ د شیګل ولسوالۍ ښځینه زده کوونکي په خپله سیمه کې د نجونو لپاره ځانګړې لیسه غواړي. د شیګل ولسوالۍ ته د ازادۍ راډیو خبریال ورغلی، له زده کوونکو او د پوهنې چارو له مقاماتو سره خبرې کړي او د هغوی د خبرو پر بنسټ یو رپورټ چمتو کړی چې تاسو ته د اوریدو بلنه درکوم.
د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د لومړنۍ او منځنۍ ښوونځیو څخه فارغې شوې نجونې د لیسې له نشتوالي شکایت کوي. د پوهنې له مسؤلینو غواړي چې باید دوی ته په خپل سیمه کې لیسه جوړ کړي.
زمانو عبیدار کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ شنګوړک د کلی اوسیدونکو څنګه د نه هم سیم په پورې سبق او هغه وس نه هم سیم چې هغه خلاص شو نور ته نور دغه نشته. د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې زمونږ لپاره لته لیسه نور جوړ کړي. تقریبا دیش کاسه درې دیش کاسه د سیوی او اصلا یو تنه نشیتلې او کور کې ناشې نشیتلې او ټول دا غوښتنه چې خپل زده کړې پوره کړي خو نشي کولای چې بل ځای لاړ شي چې لته زمونږ لپاره یې سره جوړ شي. دا به ټول نه ښه خبره هله لرو چې خپل زده کړې سره ورسې او زمونږ لپاره خزینه معلومات راشي.
مانم زینب دې نه هم سم نه فارغ شوم او نور سم پونه نشته چې مونږ سبق وایو په کور کې ناشېستو چې مونږ له لیسه جوړ شي چې مونږ سبق وایو. هغه ټول اوس کورونه کې ناشې نشي کولای چې بل ځای لاړ شي. سبق ټول خلک غریبانان دي نشي کولای چې لاړ شي الته سبق وایي.
زمانم شریف دې نه هم ټولګي څخه فارغ شوم غواړم چې مونږ ته لیسه جوړ شي سبق.
د شینکوړک د منځنی خونځي سره خونکه عبدالحبیب پښتون وایي افغان دولت او نړیوال ټولنه همیشه د خزو د حقوقو او هغوی ته د تعلیم د زمینی برابرولو شعارونه ورکوي، خو د دوی په سیمه کې تر اوسه په عملی توګه هیڅ نه دی کړی.
تقریبا 400 شاګردان موږ فعلا مکتب کې حاضر لرو چې هغوی د تعلیم او تدریس دلاندې دي. نو په دې باندې زه ډیر افسوس کوم، ولی چې د هلکانو تقریبا 15 پګلې چې موږ د شګل په ولسوالۍ کې لرو او حال دا چې د جنکو د فارې ولې سمنګ نه لرو او دلته ناری هم ول کیږي. دلته خزو ته مساوي حقوق ورکول کیږي، نه برابرې دلو په وجه باندې به کېدې شي فرض کړه موږ د نور شاګردانو مایوس او خپه شي او خپل تعلیم ته بیخي بیا دوام ورنکي.
د شینکوړه قومي مشر سید الله وای کچیرته دولت ته مرستندوی ټولنې خونځی ته د ودانۍ جوړولو لپاره د ځمکې د نشټوالي خبره کوي، نو دوی چمتو دي چې د پوهنې ریاست ته ځمکې په واک کې ورکړي.
موږ د نهم سیم کزینه پارغان لرو او تر اوسه پورې د لسم سیم کوم امکانات نه لري. خلک غریب نشي کولای. زمنګ د معرفت د چارواکو نه دا هله د خواهش ته چې موږ ته دغه یا صفر کی د پاتېمې د لسی او یا موږ ته لسه جوړه. زه د خپل کلی په نمائندګۍ باندې زه دوی ته د لسی لپاره ځای ورکول شم. خاطرې په څنګه بل تعمیر جوړ کړم، موږ دې ته ماده او تیار.
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادې راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نجونو او هلکانو ټول 306 د ښوونځي فعال دي چې د نږدې 500,000 نجونو په ګډون پکې 150,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. هغه ویل هڅه کوي چې په نږدې وخت کې یو شمیر نوي لومړني ښوونځي پرانیزي.
زه داسې ژمنه کوم چې تقریبا د یوې هفتې نه وروسته تقریبا د 500 نه زیاتې ابتدایي ایجاد کړم، نوي 100 نه زیاتې به متوسطې ایجاد شي، یعنی ابتدایي به متوسطو ته ارتقا وکړي او د 100 نه زیاتې متوسطې به لیسو ته ارتقا وکړي. دا به لوی دستاور دی او د خلکو مشکلات به په دې لاره کې شي.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی او سرحدي ولایت دی چې تر دې دمه د نجونو او هلکانو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي او کوم جدي ګواښ سره نه دي مخامخ شوي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
وخت څلور بجې او 15 دقیقو څو سنې تیرې دي. قدرمنو دوستانو، مخته تر دې چې تاسو ته د ورکوشو عزیزانو پروګرام در واورو، یوه نړیواله موضوع څېړو. د امریکا د متحد ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د فدرالي محکمې قاضي میرمن سونیا سوتومیر د دې هیواد د سترې محکمې د غړي څوکۍ ته نومولې ده. د سونیا پلار د هسپانیې له پورتاریکو څخه امریکا ته مهاجر شوی او دا لومړی ځل ده چې یوه هسپانوي ټبره امریکنۍ سترې محکمې ته چې 9 غړي لري نومول کیږي. ځینې کتونکي د سونیا نومول سیاسي حرکت بولي او دا ځکه چې د امریکا په سترې محکمې کې به د اقلیتونو استازیتوب تمثیل شي او په راتلونکو انتخاباتو به یې اغېز هم زیات وي. ازادي راډیو په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې به یې له جانقه الکوزي څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سترې محکمې له موجودیت څخه 220 کاله تیریږي، خو یوازې 4 قاضیان سپین پوستي نول، پاتې ټول قاضیان سپین پوستي تیر شوي دي. د دې محکمې په تاریخ کې یوازې 2 افریقایي ټبرو او 2 ښځو د هیواد په دې سترو څوکیو کار کړی، خو داسې بریښي چې دا حالت ممکن بدل شي. یعنی په دې معنی چې جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سترې محکمې د خالي شوي څوکۍ لپاره د فدرالي محکمې یوه ډېره معززه او محترمه ښځینه قاضي 45 کلنه سونیا سوتومایر نومولې ده. جمهور رئیس اوباما وویل د دې مهمې څوکۍ لپاره نوموړې د لیاقت، له قانون څخه د پوهې او خلاقیت په معیار غوره کړې ده. د جمهور رئیس له دې پرېکړې څخه یو شمېر امریکایانو هرکلی کړی او ځینو یې غندنه هم کړې ده. یوه ستره پوښتنه دا ده، آیا جمهور رئیس باراک اوباما چې دی هم د اقلیت غړی دی، نژاد، قوم او جنس ته په ډېر اهمیت قایل دی او له همدې امله یې د سترې محکمې لپاره سونیا نومولې ده؟ د نیویارک ایالتي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد رابرټ سپیتسر وایي خبره داسې نه ده. ځینې کسان ممکن داسې فکر وکړي چې جمهور رئیس اوباما په دې کار سره غواړي یوه سهمیه پوره کړي، خو د سترې محکمې لپاره دا مهمه ده چې د هیواد د مختلفو خلکو استازیتوب وکړي. دی وایي
زه فکر کوم دا کومه ستونزه نه ده. په امریکا کې ډیر مستعد او تکړه خلک شته چې په سترې محکمې کې د کار کولو جوګه دي. دا مهال د امریکا په فدرالي محکمو کې زیات شمېر ښځینه قاضیان او د لاتینې امریکې ټبرې کسان کار کوي. په نورو سیاسي ساحو کې لکه د ایوالیانو او نور په څوکیو هم تکړه او پوه کسان کار کوي، خو دوی سپین پوستي نه دي.
پروفیسور سپیتسر وای د امریکا په سترې محکمې کې د سونیا سوتومایر ټاکنه چې ویل کیږي یوه تکړه او ماهره میرمن ده، د دې محکمې په اصولو او مقرراتو کې ممکن کوم بدلون رانولي. خو په واشنگتن کې د کاتو څیړنیز انسټیټیوټ د رئیس مرستیال ښاغلی ډیوډ بواز وای دا سمه ده چې د سونیا سوتومایر ټاکنه به د سترې محکمې په اصولو کې کوم بدلون رامنځته نه کړي، خو د نوموړی د لیاقت او وړتیا په اړه ډاډمن نه دی. بواز وای تر کومه ځایه چې ده د سونیا سوانه لوستي داسې بریښي چې دا ممکن ډیره تکړه او هوښیاره میرمن وي، خو قضاوت ممکن د قانون په ځای د هغې د شخصي قضاوت او احساس په اساس وي.
زه فکر کوم دا یو سیاسي حرکت دی. لاتین تبری امریکایان اکثر دیموکراتانو ته رای ورکوي، خو بیا هم د افریقایي تبرو امریکایانو په اندازې رای زیات نه دي. زما په فکر دیموکرات ګوند زیار باسي د لاتین تبرو امریکایانو زیات او قوي ملاتړ ترلاسه کړي. دوی فکر کوي سترې محکمې ته د لاتین تبری یا هسپانوي اصل امریکنۍ ټاکل به له دیموکرات ګوند سره په دې کار کې مرسته وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي هیله من ده چې د میرمن سوتومایر د تایید استماعي غونډه به په خپل وخت وشي او نوموړی به د اکتوبر په 15 چې د سترې محکمې نوې دوره پیل کیږي په دندې وټاکل شي.
تاسې د امریکا سترې محکمې غړیتوب ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا د هسپانوي ټبرې امریکنۍ سونیا سوتومایر د نومول کېدو په اړه رپورټ واورید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمغه کلاس د ریډیو او ری څلور بجې او څلور دقیقې دونکو دي تاسو ته بلنه درکوم چې د ورکوښو عزیزانو پروګرام واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو دا دی بیا هم د یو بل پروګرام سره په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي د تاسو په خدمت کې دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. محترم دوستانو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفونونه وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل پیغامونه مونږ ته پریږدي همدارس لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 300 22 14 40 15. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په حق له معلومات لري کوم چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی.
دغه د زعفون زاده نیک هیله احترامات ازادي ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. نو دلته عصمت الله تنمیز د هلمند ولایت د نوزاد اوسیدونکو دی. جامع د کلی دی او د اکان نومې چې ډېر شهرت لري د اسرائیل نومې دي. نو دوی د خپل کور څلور کاله کېږي چې راغلي دي او هغه خپل قربان د حال احوال نه لري. نو د ټلیفون شماره ده 03 02 3 9 4 3 دا زموږ د ټلیفون لمبر دی. مننه، تشکر.
تاسو محترم او اوریدونکو پیغام واورید د عصمت الله جان پاک لکه څوک معلومات غواړي نو لطفا دې د اوریدونکو ته ټلیفون وکړي.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، زه میر حمزه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ د سګزي د کرایې اوسیدونکی یم. زما افشي د باران په نامه دی چې پلار نوم یې محمد نادر اکادی. کچیر تاسو ته په دې حقله معلومات وي نو مسه معلومات راکړي او دا زموږ د ټلیفون شماره ورکړي 03 22 8 11 3 2 15. وسلام.
عبد الله میرات خبر است کوم سپای ورور سلام ته عبد الله کی ته نام دی ابو کی ته راته ولایت ته لري کلم پخت د کور ور وسته دی او مو کی پاتنه ته معلوم یا ته دی په دې راته کړی کتو څه په حال معلومات لري مو ته دی پته وکړي په ورو ته پاس ته پر افسر د نو د هاب کی جو سر نو د تو اشتا دو یا ته پر افسر د نو د نو چلویت اشتا دو اشتا دو شیش.
هلو سلام علیکم ز سید احمد شاه د غزنی د ولایت زمانی که چې د ادمامت په نامه د اتک علی کریږي چې د کور څخه نادره کسوی د که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا چې زموږ سره د تلیفون په دې شمیرو اړیکه ټینګه کړي 0909-90-40-44 دوهمه شمیره مو د 0909-90-40-44
السلام علیکم زه عبدالرزاق د سیدال فکیر زوی د اسماعیل فکیر لمسی د کندز ولایت د اشتیارچی ولسوالۍ د رئیس عبدالله د کیت خبرې کوم زما یو ورور چې عبدالخالق نومیږي تقریبا د 13 کال و چې دوی د کور څخه نادره کدی تر دا اوسه پورې هیڅ درک موږ ته نشته که چیرې دغه زما خبرې دی خپله اوري او یا یې د زموږ سره دی په دغه شمیرو کولای شي چې دوی تماس ونیسي خپله د ماما د ټلیفون شمیره ده د احمد جان 0 9 3 9 5 8
السلام علیکم زه جنت ګل دی اری پور شپاړسم کې ما خبرې کوم زمنګ دی یو کاکا زوی د حضرت میر په نامه چې د ملک عزیز جان زوی دا د شمالي اوسیدونکو دی دا اته کال کېږي چې څنګه کسو دا کچا ته د حضرت میر په باره کې معلومات یې لای حضرت میر خپل اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ وکړي 0023 22 22 12 شماره بیا تکراروم
0023 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
تاوریز مل سره دی تماس والے 0300 3 8 0 5 3 0 په دا شماره دی مرته زنګ ووهی د خدای په امان.
زه سرور افغان د پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، په قوم ترکه ده، عمر یې 22 کاله ده. دا اته کاله کېږي چې له کوره زه ناپته ده، کراچۍ ته تللی وو، هېڅ علاوه هم نشته. موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي 0302 3 4 1 5 5 5 1 د ټلیفون نمبر یې بیا واوري 0302 3 4 1 5 5 5 1.
الو السلام علیکم، زه نرګل د کراچۍ د ښاره ته خبرې کوم. زما یو د اکا زوی دی، عبدالباری نومیږي، د کندهار د ولایت تمارو ته ولسوالۍ د ابتو د کلي دی. نن نتمه ده چې نادره کسه وژې، که چېرې دا اواز دی خپله اوري یا یې بل څوک اوري، پر دا شماره دې ټلیفون نه وکړي 0301 1 5 5 8 5. ډېره مننه.
د ازاده رادیو مسئله ز سلام وړاندې کوم. فاصله سلامه، زه محمد زهر د پکتیا ولایت د زازه ولسوالۍ د لار لیوانۍ کلي اوسېدونکی یم. د ما زوی چې نجیب الله نومېږي 8 کلن دی، لس کاله کېږي چې د عربي اماراتو په نوم بې درکه شوی دی. نو که چاته یې پته وي یا په خپله یې اوري، نو په دې پته دې په دا نمبر تلیفون وکړي 0 اووه سوه اووه اویا شپږ نوي یو څلوېښت.
ازادي راډیو ته زمونږ د هوا په چپو کې ډېر د زړه له مینې سلامونه. د ګلزمان والد ګل پاچا، دا شپږ کاله کېږي چې له ایران نه د چوی ده. ګل زمان والد ګل پاچا ټلیفون نمبر د پلغمان کې 0039 1 1 4 1 1 0 5 8 شپږ دا د اختر محمد نمبر ده لغمان کې.
ہلو السلام علیکم جی محمد نذیر خیر خواہ دلارہ مول سلی سے خبر کروں کر یہ مصاب نہیں کہ محمد تماما شغل کا کیش کے کورز نہ برکت سے دی تو ار چاپ سے نہیں کہ محمد کل فان معلومات تاں کہ پتہ اس نے لبن نشان ہوئی یا یا جرلس درنی سمور زدا
محمد وائر دا بلوچستان برکوما زموږ یو عزیز مایساک نومېږي د منتظر کرام صاحب زوی دی. که چا ته معلومات یې په دا شمارو دي نمبر موشته وایي 03-00-42-403.
الو السلام علیکم. زه غزنی د ولایت خوږیاڼو د ولسوالۍ د روباړې کلي اوسېدونکی یم. زما نوم محمد الله دی. زما یو ورور په نامه دی بسم الله الله اته کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر چا ته معلوم وي او په دغه شمېرو دې له موږ سره تماس ونیسي 0-2-2-8 دا خپل تلیفون نمبر مو دی 0-2-2-5-5-2-4
دری نه. الو السلام علیکم. لکندارې د نیمرار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکي زما دوا او خېدي چې د یو نوم عبدالله دی، د بل نوم مجید دی، د پلار نوم یې ادم خان دی. د میدان اوسېدونکي دی، په قوم خرو کې دی. د یو تره نوم یې ظریف دی، د تره د زوی نوم یې نجیب دی. دوی فامیل هر یو چې زما د هغه غوري په دې شمېره دی زما سره تماس ونیسي 0-2-5-4-5-1 یواتیا. دا برګی ډیره مهرباني وي. والسلام.
مولخوا سلامونه قبول کړي. زما یو زیدی په نامه د محمد عیف نمیږي. دا دوه درې میاشتې د مخه ده د شبرغاله سره تلیفون کوي چې زه محمد عیف نمی د محمد رسول زی یم. اوس د دغه نمبر مو سره نشته، نو دغه پیغام باید چې ده ته ورسوي. او اصلي دی د کندهار د ولایت دی، د پنجوی د ولسوالۍ دی. اوس زه د کوټ څخه خبرې کوم. زما د تلیفون نمبر به زه درته ووایم. دغه زما د تلیفون نمبر دی، دغه دی 0-0-3-5-3-5-3 بیا 8-4-6 بیا 0-8-3-5.
زه محمد ابراهیم د بغلان ولایت. ما یو ورور چې پنځه میاشتې کېږي د کور څخه بېداره کړي. که دغه اعلان مې دغه انډیوالان یا دی خپله اوري په دغو لمبرو دې موږ ته زنګ وي 0-9-0-9-0-9-2-9-9-9. سلام علیکم.
زه مولوي سردار محمد د زابل ولایت د مرکز قلات نه خبره کوم. موږ یو قریب رکتونه قبله نومېږي د امیدلاس دی. زابل ولایت تک مرکز قلعه ته شاد شاور کړی چې دوم کړه خدای په خپل ځما غ اوري یا بل څه د حکم معلومات لري مسجد په دې نمبر سره تلیفون وکړي 0-3-3-4-4-4-4. السلام.
دا د خیر د ګمامه زی د بسم الله دی ورکاز په نامه د عام رجین کور ته خدای شپږ وبل کیږي د یاران پر لور وتلې ده. په دغه ټلیفون شماره دنګ وي 0-3-4-1-11-5-24.
زه احمد جان یم. زما یو تره په نام بختنی په کار 1950 کې په کابل کې متعلم و. هم په دغه کال بختنی له کابل څخه ورک او لادرک شو. بیا ډېره واده پسو نام یې نجرګل د یو شوروي اتحاد کې د بلګراد په ښار د لنګراد په ښار کې. نو له هغه وخته تر نن پورې 13 کاله کېږي چې موږ ته یې هېڅ احوال نشته. نو بناان که دی خپله بختنی دغه ایالات اوري او یا بل ملګری د ده د دې ایالات د دغه ایالات اوري، نو دې مسلمانۍ له مخې دې مختار په لاندې شماره تلیفون وکړي 0-3-0-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
ازادي راځي ټول کارکونکو ته سلام وایم. زموږ یو اخ شه دا د ستار نیمیش زموږ کار کې دي. سورکته د زابل ولایت د نوبهار د ولسوالۍ د چتري د کلي د جیلانی زوی د پنځه یو څو په لور دوام لري. که هر چا ته معلومات کیږي په خپل د ازماجر او لري مشتبه په دې شمیره ټلیفون نه وکړي 0 3 5 3 5 3 5 یا پر دې شمیره 0 3 5 8 10 5 2 0 5 5 نمبر یو واری بیا 0 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
څنګه کال کېږي زما یو وراره ورکه دوستان سید دوستان د پاکستان له لایې نه خبرې کوم محمد نور ډریور د سلطان احمد ډریور زوی دا څه کال نه کال کېږي زړه نه راکړي د مر او د ځوان تر کې مشته نه مایي نو که چیرې یاران انډیوالان د دې یادې په خپل اجازه اوري په کاغذ درواخی قلم پلاس کې زه د اشمره د 45 کوم چې په دې 45 زره باسو بیا سماس ونیسم 0-3-2-8-3-9-0-3-2-9 بل بیا شماره کوم تکرارم 0-3-2-2-8-3-9-0-3-2-9
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
هلو سلام علیکم سید عینب د بادغیس ولایت غونمای شو لسالی د نغرخانی د کلی وسیدون کایم. زه خپل سلامونه د آزادی د رادیو څخه کوم او دوم څخه باندې کوم. زما یو انډیوال چې په نامه د انور دی او د جمعه زوی دی چې د یو ورونو مې سرور دی او د هرات په ولایت کې زما څنګه درک شوی دی. کدی یای بل دد دو سکریب زما زغاور په دغه شماره تلیفون ما ته زنګ وي سپر نس ولس اته سو فنزه وسو اته اتیا سپر تکرار سپر نس ولس اتیا و فنزو ساته اتیا سپر.
هلو السلام علیکم زدا غادر جو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبد الخالق د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ د بیزنوی د کری اوسیدونکو. زما یو د اکازوی دی په نامه د امرجین د سرور ورځکی چې نه درکسته وای دی د ورونو نومانی دی اریو مایدین او نوردین د پلار نه دی وای دی لاکه د ایران په مقصد راوتل وکړه چړې چې معلومات لري په دغه شماره ټلیفون دی په ایران کې ماته زنګ وي 0-9-3-4-1-11-5-24 ټلیفون شماره وان 0-9-3-1-1-1-1-1-2-4 هر کوم.
الو امیر صاحب محترم ازمانی کی الی او سلامونه و منزه عبد الله عابد نه بادغسته ولایت د غورماش ته ولسوالی ملت نوزما یو رک سوی عزیز چونی مولا جنبل میږي ورور دې د بادغسته ولایت د غورماش ولسوالی تختخاتی له قریه دي نو کوله چې په افغانستان کې په دغه لمبر تماسون کی وایې چې زتلیش درشته ته دواسه و دروته بیا هم تکراروم وایې چې زتلیش درشته ته دواسه و دروته زخت الله عبد الله عابد په ایران کې دغه لنبر مو د حجی عطا محمد بن شیاکان په انتظار لري ته خدای دې جرت جره هر چې د چي په دغه لنبر زنګ وي.
نن ارګول د تن پوښتنه کوم ما یو زور محبوب نیمه دې نو ورته چې دې نه تر کاټه وای دې محبوب دا سیمپل زوی دا زابل د ولایت ته زور د ولسوالۍ نه دخت مې زو د کني کبر که ارتو یا زما وازه خپل اوري پر دا شماره دي ټلیفون او کی ته یا مو تو کوري پر دا شماره دي ټلیفون او کی چه پر ترې سوا اته دې چه پر ترونی می سوار ده دا بل شماره چه پر ترې سوا درو دې نه آیا چه پر خونی می چه پر یو.
زما یو دته د کاکا زوی دا چې د علي ګل په نامه باندې نوميږي او شپږ کاله کېږي چې مخ په ایران باندې تلای دی او
کچاتا دی علی گل په باره کې څه معلومات وي مونږ ته دې باندې زنګ ووهي 202-300-350-800-900-900. والسلام.
محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل غږونه پرېږدئ، موږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. زه له تاسو سره خدای پاماني کوم، تاسې په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.